د مشال قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. د سات کې زه نجیب امیر تاسو قربایم. وخت د غرمې 12 بجې. د پروفیسر اجمل خان د تازه ویډیو خبریدل د ایران او پاکستان ترمن د گیسو د پروژې پرمختګ او د میرمنو نړیوال ورځ د دې ورځې او د دې غړې مهم ریپورتونه د چتا سوبې د نور ریپورتونو ترڅنګ ووري. خو د هر سنوړان د خبرونه ورو چې ملیحه میرزاده تاسو وړاندې کوي.
السلام علیکم ته ټول اول پامکړه د خبرونو سټو پتا و سوالو طالبانو د اسلامي کالج تختول شوی وایس چانسلر اجمل خان اتازه ویډیو خبره کړي. پاکستان وایي د پاک ایران ګیس پایپ لاین منصوبه به د رواني میاشتې په 11 نیټه شروع کیږي او شمالي کوریا د جنوبي کوریا سره امن معاهده د ختمولو اعلان کړي. د خبرونو تفصیل وسلوا لیډلې طریقې طالبان پاکستان تیر ورځ ناوخته د پېښور اسلامي کالج یونیورسيټي وایس چانسلر اجمل خان تازه ویډیو خبره کړې ده. مشال ریډیو ته پته لاسه شوې ویډیو کې اجمل خان خودل شوی چې د خیبر پښتونخوا د حکومت او نورو واکدارانو نه غوښتنه کوي چې د غد ریحای بندوبست کړي.
گورنر خیبر پښتونخوا ته وزیر اعلی د صوبایي حکومت خیبر پښتونخوا همدردانه اپیل کوم، د قوم ته اپیل کوم چې زما کوم سرویس او هغه په بنیاد باندې د زما لپاره کوشش وکړي او دغه دوه درې کسان چې کوم حکومت نیولي چې هغه را پریږدي چې طالبان ما پریږدي او زه خپل کور ته ځم. چیف جسټس پېښور های کورټ ته او اسفندیار خان ته هغه ته هم دا اپیل کوم.
اجمل خان په 1 ستمبر 2010 کال کې وسلوالو طالبانو د ډرایور سره وتښتولو چې ډرایور یې سمودمخ کې خوشی شولو. د پاکستان د خارجه چارو وزارت ویلي دی چې د پاکستان ایران ګیس پایپ لاین منصوبه په رواني میاشتې په 11 نیټه پیلېږي. د زیارت په ورځ په هفتهواره خبري هونډه کې د خارجه دفتر ویان معظم احمد خان د صدر آصف علي زرداری د ایران د دورې خبره وکړه او ویل
صدر آصف علي زرداری به په 11 مارچ ایران ته د دې پروژې د پرانستې لپاره ځي او د پېټرولیم وزارت به دې سلسله کې مشري کوي او په ټولو تفصیلاتو او په پروګرام کار کوي او د بعضي ملکونو مشران به هم د دې پروژې د پرانستې دستوري لراځي.
معظم احمد خان ویل چې دغه پروژه د پاکستان په مفاد کې ده او په اړه یې واضح موقف لري. دا په داسې حال کې ده چې امریکا وخت په وخت 70 کیلومتره پایپ لاین په دې منصوبه اعتراض څرګند کړی دی. د خیبر ایجنسی او چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط نن سهار مشال ریډیو ته ویلي چې تېر ماښام د خیبر په لری پرته سیمه تیرا کې د حکومت پلو ډلې انصار الاسلام او وسلوالې ډلې طریقې طالبان پاکستان ترمنځ تازه نښتې شوې دي. د چارواکي په خبره په دې نښته کې خو او شاسلور کسان وژل شوي دي او یو شمېر پکې ژوبل دي. انصار الاسلام ډله په تیرا کې د تېرې اوږدې مودې راهیسې د لشکر اسلام وسلوالې ډلې پر ضد مزاحمت کوي او اوس له څه مودې راهیسې د طریقې طالبان پر ضد هم را پاسېدلې ده. نن د پاکستان په ګډون په ټوله نړۍ کې د خزو نړیوالو رسمانځل کیږي. د پاکستان صدر آصف علي زرداری د دفتر لخوا جاری شوی خبر پاڼه وایي د دې ورځ لپاره په خپل پیغام کې نوموړي ویلي په دې موقع د نړۍ او په تیره د پاکستان خزو ته مبارکي ورکوي او خزو سره امتیازي سلوک د ختمولو په لړ کې د دوی د هلو ځلو ستاینه کوي. په خپل پیغام کې نوموړي ویلي د پاکستان حکومت د هر قسمه امتیازي سلوک په وړاندې د خزو د حقونو تحفظ کولو ته ژمن دی. د خزو د نړیوالې ورځې د مناسبت سره نن په پاکستان کې دستوري کیږي. په پاکستان کې د افغانستان لوی سفیر عمر داوزی د جمعرات په ورځ کوټې ته په سفر کې په بلوچستان صوبه کې میشتو افغان کډوالو له مشرانو سره لیدلی او د علي آباد په پیخه کې د وژل شو کسانو کورنیو ته 1,00,000 او زخمی شو کسانو ته 50,000 افغانۍ ورکړي. د افغان ولسمشر حامد کرزی په هدایت له اسلام آباد د غلطه ورغلي پلاوی دغه مرستې وشلي. د روان کال د فروری په 14 نیټه د هزاره ټاون په علي آباد سیمه کې 14 300 کسانو ته مرګ ژوبل اړولې وه چې تر نوې پورې پکې افغان کډوال وو. خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړه. امریکایي چارواکو تیر ورځ اوسامه بن لادن د زوم د نیول کېدو پخلی کړي څوک چې یو وخت القاعده تنظیم وایاند هم وو. چارواکي وایي تمه ده چې د سلیمان ابو غیث پر ضد به نن د جمعې په ورځ د ترهګرۍ د الزاماتو لومړنی اورېدنه وشي. رپورټونه وایي غیث په اردن کې نیول شوی و چې تر لنډې مودې په ترکیه کې د بندي ساتلو وروسته نیویارک ته رسول شوی دی. د امریکا د انصاف وزارت وایي پر غیث تورونه دي چې د امریکا وګړو د وژلو پلانونه یې جوړ کړي وو. د غیث په اړه ویل کېږي چې 40 کلن دی او په کویت کې زیږېدلې دي. نوموړي د 2001 کال د ترهګرۍ پیښو نه پس د القاعده په نمایندګۍ په یو ویډیو کې ښکاره شوی و. دا زیارت په ورځ په انټرنیټ یو ویډیو ښایي چې داسې باور کېږي د ملګرو ملتونو د امن د فلیپیني ډلې یوشت کسان په شام کې تیره ورځ یاغیانو ونیول. د سولسات ډلې یو اهلکار په ویډیو کې وایي چې ټول خوندي دي او خیال یې ساتل کېږي. د شام د بشري حقونو برېتانیا میشتې ادارې دغه ویډیو خپره کړې چې پکې د ملګرو ملتونو د ډلې یو این ډی او ایف شپږ کارکوونکي په یونیفارم کې او یو بل چارواکي چې ځانته د ملګرو ملتونو د فلیپیني ډلې یو غړی وایي ښودل شوي دي. فلیپینز د شام او اسرائیل ترمنځ د ګولان په لوړو کې د دغه کسانو د نیونې غندنه کړې ده. شمالی کوریا د حریف هیوا جنوبی کوریا سره د امن وعده ختمولو او د دوانو ترمنځ بیړنی هاټ لاین د بندولو اعلان کړی. دغه اعلان په 12 فروری د شمالی کوریا د اټمی آزموینې په لړ کې د ملګرو ملتونو د سلامتی کونسل لخوا د نوي بندیزونو تر لګولو 100 غنټې وروسته مخې ته راغلی. په شمالی کوریا کې پر امن اتحاد کمیټې په جاری شوي بیان کې ویل چې هیواد یې د جنوبی کوریا سره د امن ټولې معاهدې ختموي چې امریکا یې ملاتړې ده. د کوریا مرکزی سرکاري خبري اژانس ویلي چې شمالی کوریا د جنوبی کوریا سره په سمدستي ډول د رابطې کرخه یا هاټ لاین هم پرې کوي. د وینزویلا د منځمهاله انتقالي دورې مشر وایي د هوګو شاویز مړی به د لینین د جسد په څیر خوندي او د شیشې په یو قبر کې ساتل کیږي سو خلک یې دیدار وکړي. د هیواد موقتی مشر نیکولا مادورو دا هم ویلي چې د وینزویلا د ولسمشر جسد به د 9 نورو ورځو لپاره د ولسي لیدنې په موخه د ولسمشر د ماڼۍ سره په څنګ کې په یوه پوځي اکیډمۍ کې ایښودل کیږي. د اعلان د جمعې په ورځ د هوګو شاویز د وروستیو مراسمو نه مخکې مخې ته راغلي دي چې ورکې به نړۍ په لسګونو مشران هم برخه اخلي. په دوی کې د ایران او د بیلاروس ولسمشران محمود احمدی نژاد او الکساندر لوکاشینکا هم شامل دي. د خبرونو پای
خبرونه تاسو د ملیحا میرزاده نه اوریدل. دا د مشال ریډیو غږ دی چې تاسو په میډیم ویو 621 او د انټرنیټ له لارې په مشال ریډیو ټکی کام باندې د هوا په چپوره. د طالبانو سره بندیوان پروفیسر اجمل خان وایي چارواکي دي دغه د خلاصون لپاره د طالبانو شرطونه ومني.
همدردانه اپیل کوم او دغه دوه درې کسان چې کوم حکومت نیولي چې هغه را پریدي چې طالبان ما پریدي او زه خپل کور ته ځم. زه اوس بوډای ما دړ مریض ما.
پاکستان او ایران د ګیسو د پایپ لاین د پروژې عملي کولو ته نږدې شوي. افغان حکومت په کوټه کې د 14 په ترس کې د ټپي او وژلو شو کډوالو کورنوي سره نغدي مرستې کړې. قبایلي ډرایوران وایي د ناټو د سامانونو په لیږدولو کې تاوانونه کړي.
ډېر تکلیف سره مخ شو. 14 میاشتې مو شوې چې بچی نار نهر ناستی لالتاره نه ګاډي کلب کړل. 14 میاشتو چې نم ګاډي پرېږدي نه پیسې راکوي.
نن د میرمنو نړیواله ورځ منزل کیږي. د ممثلې ویاند یو قربانی شازما حلیم خبرې دراورو.
د خپل پلار سره مې د زوی په ځای کار وکړه ځکه چې زما مشر روغ نه و. خویندې او هغه ماشومانو باندې مې خویندو باندې سبق ویرونو باندې مې سبقونه وی هغه مې ځای ته ورسول. ډېرې سختې مې تېرې کړې. دې مقام ته راورسېدم.
پېښور پوهنتون کې د جوړ شوي مینا بازار چکر ته مو هم بیایو. هلته سټالونه لګېدلې.
دا ما د مهندی سټایل لګولې ده ځکه چې جنکو مهندی ډېر زیاته خوښه او اټریکشن هم ډېر دی. د زنانو لپاره دا ډېر ضروري دی.
را سره اوسه نور رپورټونه هم لرو. رازو د خبرونه لومړی رپورت ته. د پاکستان تحریک طالبان د اسلامي کالج د تختول شوی پروفیسر اجمل خان نوی ویډیو خبره کړي. مشال ریډیو ته د دې ویډیو یو کاپی ترلاسه شوی چې ورکی پروفیسر اجمل خان د گورنر پښتونخوا د دې صوبې د اعلی وزیر او نورو چارواکو نه غوښتنه کوي چې د طالبانو شرطونه دی ومني سو دې رخلاص شي. نور تفصیل په دې رپورت کې.
تحریک طالبان پاکستان د پېښور اسلامیه کالج یونیورسټي وایس چانسلر اجمل خان تازه ویډیو رسنیو ته خبره کړې. مشال ریډیو ته ترلاسه شوې په دغه ویډیو کې اجمل خان د خټو کور دیوال سره ودرول شوې او خپل بیان ریکارډ کوي. نو موړه په دغه ویډیو کې د خیبر پښتونخوا گورنر، وزیر اعلی، پېښور های کورټ چیف جسټس او نورو واکدارانو څخه غوښتنه کوي چې 2.5 کاله د طالبانو په قید کې پوره شول خو د رهایۍ هیڅ بندوبست نه وشو. نو موڑے په ویډیو کې وای سومره چې اوریدلی نو دولت وای چې د طالبانو غوښتنې ډېرې لوی دي. خود د په وینا طالبان وای چې د په غوا کې ککړ درې کسان چې دولت نیولې دي هغه پر خودو ته دولت تیار نه دی. اجمل خان په دغه ویډیو کې وای دغه کسان چې د اغوا سره تعلق لري که د خلاصون ور سره کیږي نو دولت باید دغه غوښتنه ومني، ځکه چې نور د طالبانو په قید کې ډېر تنگ شوی او ضعیف شوی دی چې د زړه ناروغه هم دی. لہذا دولت ته پکار دی چې دغه دوه یا درې کسان آزاد کړي چې طالبان پرې دته هم آزادي ورکړي او خپل کور ته ولاړ شي چې د خپلې ناروغې ښه علاج وکړي. د طالبانو په قید کې بند وایس چانسلر اجمل خان په دغه ویډیو کې داسې بیان کوي.
گورنر خیبر پختونخوا ته وزیر اعلی د صوبائی حکومت خیبر پختونخوا همدردانه اپیل کوم، د قوم ته اپیل کوم چې زما کوم سرویس او هغه په بنیاد باندې د زما لپاره کوشش وکړي او دغه دوه درې کسان چې کوم حکومت نیولي چې هغه را پرېږدي چې طالبان ما پرېږدي او زه خپل کور ته ځم. چیف جسٹس پشاور های کورٹ تا او اسفندیار خان تا غیتم دا اپیل کوم چې غید په خپل دلچسپی والی اوس دونه غټه خبره نه ده چې زما د رهای د پاره دی سو کی زوس بډای ما دړ مریض ما
په دې اړه مهسه وکړه چې د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو صوبایي وزیر میا افتخار حسین سره اړیکه ټینګه کړو، خو د بیا بیا هڅو باوجود د نوموړي سره په خبرو کې بریالی نه شو. دا یادونې ده چې وایس چانسلر اجمل خان د 2010 کال ستمبر میاشتې په اومه نیټه باندې وسله والو طالبانو د پروفیسر کالونی پېښور نه د خپل ډرایور سره یو ځای اغوا کړی و چې ډرایور یې څو میاشتې وړاندې خوشی کړی شوی دی، خو نوموړی لا هم د طالبانو په منګولو کې دی.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان او ایران ترمنځ د ګیسو د پایپ لاین پروژه به د روانې میاشتې په 11مه نیټه پیلېږي او په همدې لړ کې به د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري له ایران څخه لیدنه هم کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان معظم احمد خان وایي د امریکا او نورو هیوادونو اندېښنې په دې لړ کې په خپل ځای، خو دوی د انرژۍ په لړ کې خپلو اړتیاو د پوره کولو لپاره اړ دي چې دا پروژه عملي کړي. د مشال خبریاله رابعه اکرم خان له اسلام آباد راپورټ راکوي.
د خارجه چارو وزارت وینا ده چې د پاکستان ایران ګیس پایپ لاین منصوبه به د روانې میاشتې په 11مه نیټه پیلېږي. د زیارت په ورځ په هفتهوار خبري غونډه کې د خارجه چارو دفتر ویان معظم احمد خان ویل
صدر آصف علي زرداري به په 11 مارچ ایران ته د دې پروژې د پرانیستلو لپاره ځي او د پټرولیم وزارت به دې سلسله کې مشري کوي او په ټولو تفصیلاتو او په پروګرام کار کوي او د بعضي ملکونو مشران به هم د دې پروژې پرانیستې دستوري لرازي.
د یو سوال په جواب کې معظم احمد خان زیاته کړه چې دا پروژه د پاکستان په مفاد کې ده.
زما په خیال زمونږ د دې په اړه ډېر واضح موقف دی. یقینا چې دا پروژه زمونږ د ملک په مفاد کې ده. موږ ته د دې پروژې په اړه امریکای سره سره د نورو ملکونو اعتراضات او علم هم شته، خو موږ په دې اړه واضح یو او امید کوو چې زمونږ ملګري په شمولي امریکا به زمونږ د معاشي مجبوریانو ادراک ولري.
د پاک ایران گیس پائپ لائن منصوبے د لاسٹک په اړه د بهرنو چارو کارپو او پېښور پوهنتون پروفیسر سرفراز خان وای
دا چې پاکستان لا د گیس ضرورت شته او ایران سره چې دا معاہدہ پاکستان سائن کړي دی د پاره چې دلته ډیر لوی قلت دی.
د ذکر وړ ده چې وخت په وخت په دې منصوبې د امریکای لخوا اعتراضات مخې ته راغلي دي او پاکستان ته ویل دي چې پاکستان سره په دې لړ کې نورې منصوبې هم شته باید چې پاغي کار وکړي. رابع اکرم خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو زمونږ د همکارۍ رپورټ اوریدئ. اوس هم یو بل رپورټ. د پاکستان وزیر اعظم وایي موجوده حکومت د ترهګرۍ خلاف په کوټلي کړنلاره عمل کوي او دې لړ کې به ټولو سیاسي ډلو له خپل کردار ترسره کول وي. د پاکستان وزیر اعظم راجا پرویز اشرف دا خبرې د کابینې په آخري غونډه کې د خطاب دوران کړې چې تفصیلي زمونږ همکار ریاض موسی خیل د اسلام آباد نه په خپل رپورټ کې وړاندې کوي.
د وفاقی کابینه اخیری غونډه د زیارت پورز ماخام د وزیر اعظم راجا پرویز اشرف په مشرۍ کې اسلام آباد کې وشو. د دوران د حکومت په 15 کلنه پالیسو او کارکردګۍ رڼا واچول شو. غونډه ته د خطاب دوران وزیر اعظم وې چې د دوی حکومت ته تر ټولو لوی مسله تر هکري و او دوی د یوې کوټلې کړنلارې تر لاندې د دې په خشان مقابله وکړه. نوموړي د عوامي نېشنل ګوند او جمعیت العلماء اسلام لخوا را بلل شوی ټول ګوندیزو غونډو ستاینه وکړه او وی ویل چې د ترهګرۍ خلاف به ټولو سیاسي گوندونو لا خپل کردار تر سره کول وی دی وای.
ڈائریکشنز ہیو بین ایشوڈ فار کیرینگ آؤٹ ایسٹرن ایکشن.
د ټولو نا قانون ګرځولې شو تنظیمونو په ضد بے د سډلې پرې د سخت کاروای حکم ورکړی شوی دی او پتر هغه کې ککړو خلکو تبا سزا ورکول کیږي. د جنگ کې مونږ ډېر قربانی ورکړې دي. دا جنگ یوازې د حکومت نه بلکې د ټولو ادارو ولس او سیاسي ګوندونو جنگ دی او دې کې به ټولو لا یو موټی کېدل وی. د حکومتي پالیسیو له وجې تر هغه کمزوري شوې دي او ملک د پلار روان دی.
د ترهګرۍ خلاف جنگ پالیسۍ په حق لا چې کله مشال ریډیو د دفاعي چارو د کارپو او پاکستانی پوز د پخوانی بریګیډیر صاد محمد نه تپوسو کو نو دوی چې موجوده حکومت کې ترهګرۍ ختم شوي نه بلکې نور زیاته شوي ده. دی زیاتوي
عملداری دا حکومت خاص کر بعض زینوں کے کراچی شوا یا پختونخوا شوا یا فاٹا شوا بلوچستان شو حکومت عملداری
د کابینې غونډې وروسته د خبرتیا او خبرونو وفاقي وزیر قمر زمان کایرا مطبوعاتو ته وویل چې تیرو 15 کالو کې د کابینې یو سل دیرش غونډې شوې دي چې پکې 1516 فیصلو کې په 1228 فیصلو عمل درآمد شوې دي. د دې په خبره د کابینې غونډه کې د راتلونکي درې کالو د پاره بجټ حکمت عملی منظوري هم ورکړې شوه چې پکې د وفاقي بجټ حجم د 2.5 نه تر 15 ارب روپو پورې ښودل شوې دي او دې کې د ترقیاتي کارونو د پاره 2500 ارب او د دفاع د پاره 2600 ارب روپے بیل کړی شوې دي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
و موردل چې د پاکستان مرکزی کابینه نن خپل وروستۍ غونډه وکړه. د پاکستان د حزب اختلاف مشر چودري نثار علي خان ویلي دي چې دوی د نگران حکومت د وزیر اعظم لپاره د دریو کسانو پر نمونو سلا کړې ده. تر دې وړاندې د هیواد وزیر اعظم راجا پرویز اشرف د حزب اختلاف مشر ته یو لیک لیږل او د نگران وزیر اعظم لپاره ترې نمونه غوښتي وو. دا چې په پاکستان کې د نگران وزیر اعظم څه اختیارات وي او دغه ټاکنه په څه توګه منځته راځي، په دې اړه احمد شاه زمي یو رپورټ لري.
د پاکستان د حزب اختلاف مشر چودري نثار علي خان د چهارشنبه په ورځ په لاهور کې وی خبري غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې دوی د نگران حکومت د وزیر اعظم لپاره د درو کسانو پر نمونه سلا کړې ده چې جسټس ریټایرډ ناصر اسلم زاهد، جسټس ریټایرډ شاکر الله جان او رسول بخش پلیجو پکې شامل دي. تر دې وړاندې د هیواد وزیر اعظم راجا پرویز اشرف د حزب اختلاف مشر ته یو خط لیږلی وو او د نگران وزیر اعظم لپاره د دوو کسانو د نمونه غوښتنه ورڅخه کړې وه. په پاکستان کې حکومت او سیاسي ګوندونه هڅه کوي چې د عبوري دور لپاره د خپل خوښې وزیر اعظم راولي. دا چې په پاکستان کې د نگران وزیر اعظم څه اختیارات وي، په پېښور کې د قانوني چارو کارپو بیرستر باچا وای لا این سره سم نگران وزیر اعظم هم بشپړ اختیارات لري، خو دند عام انتخابات تر سره کول وي.
دا چې نگران وزیر اعظم یا نگران حکومت دوی چې دا وي کار چې په صحیح طریقې باندې الیکشن نشي لکه څنګه چې پاین کې دي چې شفاف الیکشن ني اور انصاف والا الیکشن یو هغه کې صدا څه سنبھالنے سے زیاده وړي شي. خو داغه اختیارات مکمل اختیارات دي، هغه اختیارات داغه صحیح چې کم د آئین بلاندې یو د وزیر اعظم صحیح دا ګره خبره ده چې دوی اکثر وزیر اعظم نگران دا چراولي چې داغه څه خاص دلچسپي نه وي. هغه تم دا پته چې دې د پاره راوسته ما چې بس دا الیکشن سر ته ورسوم یو میاشت دوا او هغه لپس دغه زمو چې دا شکار رانه ونشي چې سبا بیا پکې زراګې شمه.
په پاکستان کې د نگران وزیر اعظم لپاره د سمودی راهیسې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي او د بشري حقوقو د مبارزي اسما جهانگیر نمونه اخیستل کیږي. دا چې د نگران وزیر اعظم اختیارات د منتخب وزیر اعظم له هغه څخه توپیر لري او د هغه ټاکنه په څه توګه رامنځته کیږي، په لاهور کې د سیاسي چارو کارپو پروفیسور ډاکټر رسول بخش رئیس وای د نگران وزیر اعظم مدته کم وي او ټاکنه حکومت او حزب اختلاف په ګډه کوي.
اختیارات میں تو فرق نہیں ہے، جو آئین کے مطابق وزیر اعظم کے اختیارات ہوتے ہیں
اختیارات کے خوئے فرق نہیں ہوئے، د عین لمخي چې د وزیر اعظم څخه اختیارات وي، د عبوري حکومت د نگران وزیر اعظم هم هغه اختیارات وي او هم هغه سي کابینه لري. فرق یوازې دا دی چې د عبوري حکومت د وزیر اعظم مو ده تر درو میاشتو نسی زیاتې دی، او په عین کې د نگران وزیر اعظم په اړه ویل سوی دی چې غیر متنازع سړی بوي، هغه خپل سیاسي پس منظر درلودلای سي، خو د هغه د مشرولي او اهلیت په اړه باید ټول متفق وي. زموږ په عین کې دا هم راغلی دی چې د نگران وزیر اعظم د ټاکلو پریکړه به حزب اختلاف او حکومت په ګډه کوي. کچیر دوی پر یو نامه اتفاق ونه کړي، نو بیا به د نومونو لیست د الیکشن کمیشن مشر ته لیږي او هغه به حتمی پریکړه کوي.
په پاکستان کې حکومت او د حزب اختلاف ګوندونو هلې ځلې روانې کړې چې د عبوري دور لپاره د خپل خوښي وزیر اعظم راولي. دا چې د عبوري حکومت وزیر اعظم په پالیسیو کې څه بدلون راوستای سي او څه ګټه رسولای سي، بیرستر باچا یې په جواب کې وایي
خدا دئی عملہ چکم دے لگول دے یوز نہ بل جے تو دے یوز بھی کی چکم دے وزیر اعظم پورا لاش کی دے شی دا ناغسرا نور چکم دے ان تقنی سلسلے تو نہیں داغسرے نو جو تو ہے مچے پدی کے دائرہ دائی چیر داس سے صورت دے مشی چے داس وزیر اعظم راشی چا دے گن سر داغم رستے.
د پاکستان د اطلاعات وفاقي وزیر قمر زمان کایره څو میاشتې وړاندې اعلان کړی و چې د وسنی حکومت مده د روان کال د مارچ پر 13 نیټه پای ته رسیږي، نو په همغه ورځ به نگران حکومت جوړیږي. خدا چې وزیر اعظم به څوک وي تمه څرګندېږي چې د دې پریکړه به پر اتلونکو اونۍ کې وسی.
د احمد شاه زمينه تاسو ورده چې نگران وزیر اعظم څومره اختیارات لري. په انتخاباتو موضوع کې پاتې کېږو. ټاکل شوې ده چې د پاکستان مرکزی او صوبایي اسمبلیانې به د روانې میاشتې تر 14 نیټې وړاندې منحل کړی شي او لنډمهاله حکومت ته به په شاوخوا دوو میاشتو کې دننه د عامو انتخاباتو کولو دنده وسپارل شي. اوس پوښتنه دا ده چې د لنډمهاله حکومت لپاره به په ټول ملک او په خاصه توګه په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د انتخاباتو کولو په لړ کې تر ټولو لویه ستونزه سوي. آیا د انتخاباتو د ځنډېدو ویره هم شته او کنه؟ او کو ځنډېږي نو اغېز به څه وي؟ په دې اړه زموږ همکار بوریوال کاکړ رپورټ لري.
د پاکستان امنیتي حالت ته په کتو سره د راتلونکو عام انتخاباتو په لړ کې ولس د امن او جمهوریت په اړه ځینې اندېښنې لري. د لنډمهاله حکومت په وړاندې د پرتو ستونزو په اړه د خیبر پښتونخوا د پولیسو پخوانی مشر او د امنیتي چارو کارپو ملک نوید وای نه په پاکستان کې مجموعي حالات د انتخاباتو لپاره مناسب دي او نه هم دا خبره د پاکستان په ګټه ده چې انتخابات دې وځنډول سي. چې کلمو په خیبر پښتونخوا کې د انتخاباتو په لړ کې د لنډمهاله حکومت د ستونزو په اړه له ملک نوید څخه وپوښتل، نو هغه وویل چې په دې صوبه کې به تر ټولو لویه ستونزه عوامي نېشنل ګوند ته ورپېښ شوې.
خیبر پښتونخوا کې هم مسلې شته، چې کومه عوامي نېشنل پارټي حکومت دی هغه ډېره مخه کوي دهشتګردو او د دهشتګردو سپورې ځکه دا ده چې دا یو پارټي وایي کوم مزیاتی طور باندې ډېر زیات شخصي سره به دهشتګرد تنظیمونه به خلاف به خبرې هم کولې او کاروایي به هم کوله. نو هغه کله حکومت کې نه وي نو هغه کتای شي چې دهشتګرد تنظیمونه سور حد پورې ځي او د لیډرانو ته نقصان رسېږي یا د دې جلسې خرابولو کوشش کوي.
په بلوچستان کې هم فرقیزی وژنې او له پاکستانه بیلتون غوښتونکي د بلوڅو وسلوالې ډلې د انتخاباتو په لړ کې د امنیت په وړاندې د اندېښنې وړ بلل کېږي. په کوټه کې خبریال او شنونکي شهزاده ذوالفقار وای مشکلات به وي، خدای دا فکر نه کوي چې ګواکې انتخابات به وځنډول سي.
لکه د فوزدار ایریا چې دی انت دا دوه صوبایي اسمبلی یا قومي اسمبلی د فارق شي دا غسته یا ورډ یا د زیری الیکشن یا اوران او دغه کې چې ډیر زیات ارامي نشته انت خو د ملک خلاف یا سټیټ خلاف چې دی ازادي قسم خلق چې دی هغه ډاکټر الله نظر په شکل کې چې دی هغه سرګرم دی. ها پښتنو په سیمه کې یو دغه د ګلستان خلق دا وینم یو نیمه حلقې چې دی انت په ټینشن سره دغه دا بدرې حلقې چې دی دلته څه مشکل وي نور زاینه وینم چې ډیر خراب دی.
کچيري په ملکي د امنيتي ستونزو لکبله انتخابات لځند سره مخامخ سو نو د دې به اغه سوي د امنيتي چارو کارپو ملک نوید یې په اړه وای
نو ما هو خیال دی د تشن کردے د وجه انتخابات پوسپون شو نو ما هر دا کوم چې بیا څه نقصان لري او د پاکستان تاریخ کې به یو ډېر تور ورکراشي چې دا دهشتګردۍ او بدامنۍ د وجه انتخابات په ټیم باندې ونیسو
نو دا به پاکستان لپاره سره خبره نه وي.
د پاکستان په شپږ شپېته کلن تاریخ کې به دا لومړی ځل وي چې یو ټاکل سوی ولسي حکومت د خپلې پنځه کلنې قانوني مودې له پوره کولو وروسته واک لنډمهاله حکومت ته وسپاري.
بوریوال کاکړ لشکر جنگوی وسلواله ډله چې په دې وروستیو کې په شیعهګانو د یو شمېر بریدونو پړه په غاړه اخیستې ده، د دې ډلې جوړونکی ملک اسحاق د پنجاب د رحیم یار خان ځلې اوسېدونکی دی. د دې ځلې د پولیسو مشر وایي دوی دلته هیڅوک د قانون ماتولو ته نه پرېږدي، او د پنجاب حکومت په وینا یې ملک اسحاق هم د یوې میاشتې لپاره جیل ته لېږلې. په دې اړه رویټرز خبریا ژانس یو رپورټ لري چې مهمې برخې تاسو ته منور شاوړاندې کوي.
د رویټرز خبری ایجنسی دا رپورٹ لکی د پنجاب رحیم یار خان ضلع چیرته چې د لشکر جنگوی مشر ملک اسحاق اوسی کی د دې ضلع د پولیسو مشر سہیل ظفر چټاوای هغه دلته د یو سارون کی یا امپایر کردار لوبوي، یعنی چې سو قانون ماتوي هغوی نسی. لشکر جنگوی هغه ډله ده چې په دې ورستیو کې په کوټه کې په شیعهګانو د خونړي بریدونو پلا په غاړه اخیستې ده. دا ډله ملک اسحاق جوړه کړې وه. دا رپورٹ زیاتوي نړیواله ټولنه په افغانستان کې د وسلوالو د بریدونو په اړه اندېښنې لري، خو په پاکستان کې د فرقه ییز تشدد په اړه نړیواله ټولنه ډېر لږ خبر دي. په دې ورستیو کې په پاکستان کې په شیعهګانو یو شمېر بریدونه وشو چې پکې ګڼ شمېر خلک وژل شوي دي، او داسې ښکاري چې د ریاست امنیتي ادارې د دې په مخنیوي کې ناکامه دي. رپورٹ لکی که څه هم وسلواله ډله لشکر جنگوی په پنجاب صوبه کې ډیر فعالیتونه نه کوي، خو بیا هم سہیل چټاوای د پنجاب حکومت ورته امر کړی چې ملک اسحاق دې د یوې میاشتې لپاره په جیل کې واچوي. د کوټې په دماکو کې خواوشا 200 کسان وژل شوي وو، او پنجاب پولیس وایي چې دې لړکیې د لشکر جنگوی تر یو نیم سلو زیات مشکوک پلویان نیولې دي. د رپورٹ د وینا تر مخه ملک اسحاق د قتل په سلور سلویخ کې سونو کې په جیل کې سوار لس کال تیر کړل، خو د ثبوتونو د نشټوالي له وجې خلاص شو، او پر رحیم یار خان کې یې لوی هرکلی وشو. نوموړي با په خوا د سیګریټو کاروبار کولو چې په 1998 نویم کال کې یې لشکر جنگوی ډله جوړه کړه، او رویټرز تور لګوي چې په دې لړ کې ملک اسحاق سره پاکستانی استخباراتي ادارو هم مرستې کړې وې. رپورٹ زیاتوی ملک اسحاق د جیل نه د خلاصې دونه پس د اهل سنت والجماعت نائب صدر جوړ شو. دا ګوند په بنیادی توګه د شیعهګانو نه نفرت کوي، خو د ملک اسحاق زوی عثمان اسحاق چې په خپل هم د یاد ګوند فعال غړی دی، رویټرز خبری ایجنسی ته ویلي د هغه پلار او یاد ګوند ترهګرۍ د پیښو سره تړاو نه لري. رپورٹ لکی په رحیم یار خان کې په دې ورستیو کې د ملک اسحاق د پلویانو او شیعهګانو ترمنځ نښته شوې وه چې پکې یو شمېر کسان جوبل شوي وو. که څه هم په دې پیښو کې څوک وژل شوي نه دي، خو په دغه سیمو کې خلک د ناآرامۍ سره مخ دي. د شیعهګانو یو مشر شیخ منظور حسین رویټرز خبری ایجنسی ته ویلي ملک اسحاق سره د عام ولس ملاتړ نشته، خو د هغه تر شا وسلواله ډله ولاړه ده، او که هغه یو وار بیا خوشی کړی شي نو خونریزي او لاقانونیت به رامنځته کوي.
منور شاه ډیلی بیس په یو مقاله کې لیکي شاوخوا یو کال مخکې طالبان او امریکا سره د سولې خبرې درولې وي. طالبان هغه وخت دا ویلي ول چې امریکا په بیا بیا خپل دریز بدلوي نو ځکه ورسره خبرې نه کوي. د ورسپانې په خبره اوس داسې ښکاري چې طالبان یو وار بیا د خبرو اترو لپاره لیواله دي. د مقالې مهمې برخې تاسو ته په امیر ساحل وړاندې کوي.
د ډیلی بیسټ لیکي د طالبانو لخوا یو دم له امریکا سره د خبرو بیا پیلول خي چې هغوی له خپل لار بیرته ګرځېدلې دي. دا ښکاري چې دا ځل به دوی د افغان ولسمشر حامد کرزي له حکومت سره هم خبري وکړي. تر دې مخکې طالبانو تل د کرزي حکومت ته امریکا ګوډاګي په نوم یاد کړی دی. په تیره یوه میاشت کې یو شمېر لوړپوړو طالبانو د کوټې او قطر ترمنځ تګ راتګ کړی دی. کوټه د طالبانو محفوظ مرکز ګڼل کیږي. د طالبانو یو سیاسي غړي ذبیح الله د ډیلی بیسټ ته ویلي دوی اوس مهال په باقاعدګۍ د قطر او کوټې ترمنځ سفر کوي. د ورځپاڼې په خبره د نوموړي خبرې پخوا هم باوري او سمې ثبات شوې دي. په دې وروستیو کې د طالبانو د پروپاګنډي یو مهم مشر امیر خان متقی قطر ته تللی او بیا کوټې ته رپورټ ورکړ. عبدالواسی چې د طالبانو د وخت د سری میاشتې ادارې مشر وو هم تیره میاشت قطر ته تللی و چې هلته د خبرو اترو لپاره خپل پوخ دفتر پرانیزي. واسی یو کال مخکې له یوه افغان زندانه خوشې کړل شو. یو شمېر هغه طالبان چې په قطر کې په میلمستونونو کې وسی وس اپارټمانونو او کورونو ته د منتقلېدو په مراحلو کې دي، ځینې خو خپلې کورنۍ هم هلته بیایي. ورځپاڼه د دوو لوړپوړو طالبانو لخلې لیکي د طالبانو وخت پخواني دفاع وزیر ملا عبیدالله اخوند کورنۍ په کراچۍ کې اوسېده. د هغه کورنۍ اوس قطر ته ځي. اخوند درې کاله مخکې د پاکستان په یو زندان کې مړ شو. همداراز د استاد یاسر کورنۍ هم قطر ته ځي. ورسپانې لیکي د کوټې او قطر ترمنځ دا تګ راتک د پاکستان په صلاح او منظوري کیږي. د طالبانو یو پخوانی مشر وایي د کوټې او قطر ترمنځ چې د اړیکو یا رابطو تشه وه هغه لرې کړل شوې ده. دغه په خبره اوس طالبان په ډاډ دفتر پرانیستی شي او له شورا سره په رابطه کې پاتې کېدی شي او هدایات یا لارښوونې ترلاسه کولی شي. د طالبانو د کوټې شورا یو لوړ پوړی غړی وایي که څه هم پاکستان د کوټې او قطر ترمنځ د طالبانو سفرونه څاري خو په قطر کې د طالبانو د دفتر له نظر سره اوس خوشاله دی. یو بل طالب مشر وایي که پاکستان طالبانو او نورو افغاني ډلو ته اجازه ورکړي چې په ازادۍ له یو بل سره خبرې وکړي نو بیا په افغانستان کې سوله راتللی شي. د ټولو طالب مشرانو د نوم نه خودو په شرط له ډیلی بیسټ ورځپاڼې سره خبرې کړې دي. ورځپاڼه د یو طالب لخلې زیاتوي طالبان نه غواړي چې له نړیوال ټولنې سره د خپلو اړیکو ښه کولو لپاره مواقع له لاسه ورکړي.
اوس دولس نیمې بجې دي. د ملیحه میرزاده نه د خبر نو لنډیز اورو.
وسلوالې ډلې طریقې طالبان پاکستان د پېښور اسلامیه کالج یونیورسيټي وایس چانسلر اجمل خان تازه ویډیو خپره کړې. په ویډیو کې اجمل خان غوښتل شوی چې د خیبر پښتونخوا د حکومت نه غوښتنه کوي چې دغه د رهایی بندوبست وکړي. د پاکستان د خارجه چارو وزارت ویلي ته پاکستان ایران ګیس پایپ لاین منصوبه به د رواني میاشتې په 11مه نیټه پیل شي. په هفتهواره خبري غونډه کې د خارجه دفتر ویان معظم احمد خان د صدر آصف علي زرداري د ایران د دورې خبره وکړه. د خیبر ایجنسۍ او چارواکي ویلي تر ماښام په تیرا کې د انصار الاسلام او طریقې طالبان پاکستان ترمنځ په تازه نښتو کې څلور کسان وژل شوي دي. افغان بخنه غواړم د زیارت په ورځ په انټرنیټ یو ویډیو ښایي چې داسې باور کېږي د ملګرو ملتونو د امن د فلیپیني ډلې یوویشت کسان په شام کې تېره ورځ یاقیانو ونیول. فلیپینز د شام او اسرائیل ترمنځ د ګولان په لوړو کې د دغو کسانو د نیونې غندنه کړې او په سمدستي ډول یې د دوی د خوشي کولو غوښتنه وکړه. امریکایي چارواکو د اوساما د زوم د نیول کېدو پخلی کړې. څوک چې یو وخت د القاعده تنظیم ویاندم و تمه ده چې د سلیمان ابو غیث پر ضد به نن د جمعې په ورځ د ترهګرۍ د الزاماتو لومړنی اورېدنه وشي. شمالي کوریا د جنوبي کوریا سره امن معاهده د ختمولو او د دواړو هیوادونو ترمنځ بیړني هاټ لاین د بندولو اعلان کړی. دغه اعلان په 12 فروری د شمالي کوریا د اټمي ازموینې په لړ کې د ملګرو ملتونو د سلامتي کونسل لخوا د نوي بندیزونو وروسته مخې ته راغلی. او د وینزویلا د مړ شوي مشر اوګو شاویز مړی به د لینین د جسد په څیر خوندي او د شیشې په یو قبر کې ساتل کیږي. سو خلک یې دیدار وکړي.
ملیحه میرزاده وه چې د خبرونو لنډیزې وړاندې کول. اوریدونکو وړاندې په خپرونه کې د میرمنو د نړیوالې ورځې په ویاړ رپورټونه لرو او همدارنګه مرکې هم لرو. خو تر هغې وړاندې کتنه کوو مطبوعاتو ته. پیل به د پاکستان د ورځپاڼو نه وکړو. زموږ همکار سراج زهیر د پاکستان ورځپاڼې لوستې تاسو ته دراوروي چې په اداریو کې سره غلي.
نن چې د پاکستان کورونو ورځپاڼو په کومو موضوعاتو باندې خپلې ادارې لیکلې دي هغه څه په دا ډول دي. د پېښور نه خبرېدونکي د پښتو وحدت ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي چې د کورونو چارو وفاقي وزیر رحمان ملک ویلي دي چې د کویټې کراچۍ او خیبر پښتونخوا په پېښو کې تحریک طالبان پاکستان ککړ نه دي بلکې نور داسې څوک شته چې دې پېښو کې ککړ دي او د دوی څخه به په اسمبلی کې پرده پورته کوم. دا د پاکستان او د جمهوریت کمزوري کولو سازش وو. د پارلیمان د دوانو ایوانونو شریکه غونډه رابللو سره دی په دې کې د څلور واړو صوبو اعلی وزیران د پولیسو مشران او ستر سیکرټریان هم راوبللې شي. او دا وخت دی چې مونږ یو موټی شو او پاکستان لپاره کار وکړو. ادارې وایي چې نن د پاکستان په ګډ ګډ کې هدفي وژنې او د ترهګرۍ پیښې روانې دي چې لکه بل یې اولس ته اندېښنو سره مخ شوی دی او هیڅوک هم دا یقین نه لري چې دوی به د کور نه بهر لاړ شي او واپس به ژوندي راشي. ادارې مخکې وایي چې د هدفي وژنو په دې لړۍ کې که هر ورځ په درزنونو بې ګنا او بې خطا خلک مرګ جوبل سره مخ کیږي او د کوټې او خیبر پښتونخوا دننه حالات هم د کراچۍ حالاتو څخه ډېر بدل نه دي. د کراچۍ کوټې او خیبر پښتونخوا په دې حالاتو فکرمندي او خپګان په خپل ځای. خو دې لړۍ ضرورت دا محسوسيږي چې که هر څنګه او په هر څه کېږي خو چې ټول ملک کې امن بحال شي او د بدامنۍ خاتمه یقیني شي او د دې لپاره به ټولو سیاسي ګوندونو ته خپل کردار ترسره کول وي. د ادارې په وینا چې د اکثر سیاسی تجزیه نگارانو او سیاسی مشرانو دا خیال دی چې تر هر څه وړاندې به د کراچۍ، کویټي او خیبر پختونخوا د حالاتو مستقل حل راوستل وي، او که داسې ونه کړی شول نو د بدو اثراتو په ولکه کې به ټول ملک راګیر شي. نو په داسې صورتحال کې د حالاتو سمولو په لړ کې د وفاقي وزیر رحمان ملک ذکر شوې وینا زیاته د اهمیت وړ ده. اداریا اخیری کې وایي چې رحمان ملک چې په کراچۍ، کویټه او خیبر پختونخوا کې د مرګونو پیښو او د ناسمو حالاتو ذمہوار څوک ګڼي او په دې حواله هغوی سره کوم ثبوتونه موجود دي، باید هغه زر تر زره د دغه عناصرو نه یوازې نوم واخلي بلکې دې لړکي ثبوتونه هم وړاندې کړي او بیا د دغه ثبوتونو په رڼا کې د ملک د آئین او قانون په دایره کې ضروري ګامونه واغستی شي، ځکه چې همدا هر څه د امن دپاره پکار دي. مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي چې د خیبر پختونخوا سرکاري پوهنتونونو کې په سوونو خلک برتی کړی شوي دي او دې کې داسې خلک هم شته چې عمرونه یې د 15 کالونه تر 18 کالو پورې دي. ادارې وایي چې دا یو ښه خبر ده چې گورنر د دې خبرې نوټس اغستی دی او دغه لړکی پلټنې روانې دي، او د دې سره سره د سلیکشن کمیټې غړي او سینډیکیټ ممبرانو ټاکنه کې هم د قانون او قاعدو خلاف ورزي شوې ده، او ظاهره خبره ده چې دې کې سیاسي اثر رسوخ او رشوت خپل کردار ادا کړی دی. ادارې مخکې لیکي چې دې کې شک نشته چې موجوده حکومت د تعلیم په لړ کې ډېر په زړه پورې کردار ترسره کړی دی، او بیا چې څومره پوهنتونونه دې دور کې جوړ شوي دي بل هیڅ چا نه دي جوړ کړي، خو د بېنظیر پوهنتون چترال نواخلا تر د عبدالولي خان پوهنتون مردان پورې هر ځای په رشوت او سفارش خلک برتی شوي دي. باید چې انټی کرپشن او د گورنر معاینه کار ډله د دې هر څه پلټنې وکړي او په رشوت او سفارش اغستی شوي خلک ټول لری کړي چې ورسره حقدارو ته حق هم میلاو شي او د تعلیم نظام هم خکړی شي.
تاسو د سراج ظهیر نه کورنۍ ورځپاڼو ته کتنه اوریده، د مشال ریډیو ده. په لږه شیبه کې نړیوالو مطبوعاتو ته هم کتنه کوو.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
په نیویارک ټایمز ورځپاڼه کې په لاهور کې په تیرو ورځو کې د ادبي میلې په حق له یو مقاله خپره شوې. ورځپاڼه لیکي که څه هم په یاد ښار کې د ترهګرۍ له ویرې کلتوري هلو ځلو ته تاوان رسېدلی، خو دا د لاهور د اوسیدونکو لپاره یو ښه موقع وه چې داسې قسمه تقریبونو ته تقویت ورکړل شي. بل پلو په انټرنیشنل هیرالډ ټریبیون ورځپاڼه کې په استنبول کې د پاکستان، افغانستان او د نورو اسلامي هیوادونو د عالمانو د یوې غونډې په اړه لیکنه شوې ده. د دواړو مقالو مهم ټکي تاسو مرزاده دراوروي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي په دا وروستیو ورځو کې په لاهور کې د ښار د ادبي میلې لپاره په زرګونه کسان راغونډ شول چې په تقریب کې د ناول نگارانو سره وویني او خبرې واوري. ورځپاڼه لیکي دغه میلې د موسیقي د یو تقریب او د پوهانو د تقریب د یو ځای نظر ورکوله چې د داخلي لپاره خلکو یو بل ته دیکې ورکولې. ورځپاڼه په نړیواله کچه د پاکستان د ادب کامیابی په ګوته کولو سره لیکي د اردو ژبې 90 کلن لیکوال انتظار حسین د مین بروکر پرایز اوارډ لپاره د نورو لیکوالانو ترڅنګ ونومول شو. په یاد میله کې د ځینو ګډونوالو لپاره دا د پاکستان د یو وګړي په حیث د کامیابی منزلو یو موقع په لاس ورکوي. ورځپاڼه لیکي یو سړي لیکوال محسن حامد وویل چې د پاکستان لپاره د فخر باعث دی او دا پیغام ورکوي چې د هیواد خلک ترهګر نه بلکې عادي انسانان دي. تر ورځپاڼې په خبره په یاد میله تنقید هم وشو. تنقید کوونکو وویل چې په یاد تقریب کې زیاته توجه په انګریزي ادب وه چې د پاکستان د تقریبا 190 میلیون خلکو ډیره لویه برخه پرې نه پوهیږي. ورځپاڼه په وروستیو کلونو کې کلتور ته رسیدلی زیان په ګوته کولو سره لیکي چې د اسلام ضد ویډیو تر خپرېدلو وروسته په لاهور کې بېلابېلې سینماګانې وسوځول شوې. ورځپاڼه لیکي په هیواد کې چې د تعلیم شرح ډېره کمه ده، په لوړه کچه د ادبي هلو ځلو په اړه اندېښنې موجودې دي، خو بیا دغه ادبي تقریب د ښار یو نوی تصویر څرګندوي. بل خوا انټرنیشنل هیرالډ ټریبیون ورځپاڼه لیکي که څه هم په استنبول کې نور خلافت نه دی موجود، خو اوس هم یاد ښار په مذهب د یقین لرونکو لپاره ډېر مهم دی. په روانه اونۍ کې د پاکستان، برېټانیا او انډونیشیا نه مذهبي عالمانو په افغانستان کې د شخړې په اړه د خبرو لپاره په یاد ښار کې له یو بل سره ولیدل. ورځپاڼه لیکي که څه هم ورته د طالبانو نه د یرې له امله ویل شوي چې د ګډونوالو نومونه باید څرګند نه شي، خو د ورځپاڼې په خبره داسې نه ښکارېدله چې د حقیقت بیانولو نه څوک یېرېدل. ورځپاڼه زیاتوي په ملاقات کې زیات زور په دې خبرو چې دغه مفکوره دې بدله شي چې په افغانستان کې جګړه د طاقت ترلاسه کولو کوشش نه بلکې یوه مقدسه جګړه بلل کېږي. ورسپانه لیکي په یو کمره کې د یو ښه فکر کسان راټولولو سره د غونډې ترتیب کون کې دا باور لري چې په هغه کار کې بریالي شول چې د کامونو انتظامی پکې ناکام شوې دي. ورسپانه د کانفرنس سره جوړونکي پروفیسر په حواله لیکي چې مشن یې افغانان د خپل خلکو سره له جګړې منع کول دي او د هغې لپاره یو نیغه لاره ده. هغه دا چې لوړپوړي افغان ملایان د نړۍ د اسلامي مذهب پوهانو سره د ځانمرګي بریدونو، ولسي وګړو په نښه کولو، د اکاډمي آثارو د تباه کولو او د کورني تشدد په باب د خبرو لپاره ملاقات وکړي. ورسپانه لیکي د دې هفته په کانفرنس کې د کوي ټکو یو مفصل قرارداد مخې ته راغلو چې پکې دغه خبره بیا تایید شوه چې اسلام د نړیوالو بشري اصولو سره سم مذهب دی او په افغانستان، پاکستان او ګاونډي هیوادونو کې په مذهبي ادارو د تشدد په ختمولو غږ وشو. دغه دستاویز په افغانستان کې په 1,000 جماعتونو کې ویشل کیږي چې دا ډول په پراخه کچه خلکو کې دغه سوچ پیدا کړل شي.
ملیحه امیرزاده په پاکستان کې د افغانستان سفیر عمر داودزی د زیارت په ورځ کوټې ته سفر کړی او هلته یې د میشتو افغان کډوالو له مشرانو سره لیدلی او د هغوی ستونزې اورېدلې دي. عمر داودزی په کوټه کې په وروستیو 14 کې د وژلو شو ټپي شو کسانو کورنیو ته نغدې مالي مرستې هم ورکړې دي. خدای نور ناصر له دې غونډې موږ ته دا رپورټ را لېږلی.
د افغانستان د صدر حامد کرزی په هدایت له اسلام آباد څخه راغلی پلاوی د وجلسب یو کسانو کورونیو ته د مرستې ورکړې. په پاکستان کې د افغانستان سفیر محمد عمر داودزی د جمعرات په ورځ په کوټه کې د افغانستان په قونسلګری کې د وجلسب یو کسانو کورونیو ته 100,000 او ټپي سب یو ته 55,000 افغانۍ ورکړې. د افغانستان سفیر محمد عمر داودزی د وجلسب یو کسانو کورونیو ته د صدر حامد کرزی د غمرازی پیغام هم واوراوه.
له پاکستان څخه د افغانستان د سفیر د تلیفوني اړیکو او رپورت پر بنسټ د شهیدانو له کورنۍ او ټپیانو سره د غم شریکۍ او خواخوږۍ په نیت د دولت د بیړني حالت نه نوي کو څخه د هر شهید او شهید کورنۍ ته د 100,000 افغانیو او هر ټپي ته د 50,000 افغانیو نقدي مرستې ورکړه چې ټولې 2,000,000 او 400,000 افغانۍ کیږي منظوروم. د لوی خدای جل جلاله له دربار شهیدانو ته پیرداس جنت، کورنۍ ته جمیل صبر او ټپیانو ته بشپړه روغتیا.
محمد عمر داودزی له کورونیو سره په خپل خبرو کې وویل زه او افغان دولت په دې پیښه کې د وجلسب او ټپیانو له کورونیو سره په دې غم کې ځان شریک ګڼو.
تلویزیون گرفته بودم شام کی حادثه غمناک،
کله چې مې ما شام تلویزیون خلاص کړ نو مې ولیدل چې په کوټه کې 14 سوي ده او په کې ډیرای کسان وجلسب هم دي. په همدغه لحظه مې په زړه کې دا راتېرسوه چې په دې سیمه کې هم زموږ مسلمانان ورونه ژوند کوي، خو خدای دې نه کوي چې په دې پېښه کې کوم افغان کډوال وژل شوی وي، ځکه چې هغه ماته تر هر چا راتیر دی او د هغوی درد ما ډیر دردوي. په هغه لازمې له خدای دا وغوښتل چې د وژل شوی کسانو له جملې څخه کوم افغان کډوال نه وي،
جمله مهاجرین ما نه باشه.
د علي آباد سیمې په دې 14 کې یو تن چې د کور 15 غړي وژل شوی و د مرستې د ترلاسه کولو وروسته د افغانستان له دولت څخه مننه وکړه او زیاته کړه که څه هم په دې مرسته د کور وژل شوی کسان بیرته نه راځي، خو بیا هم د افغانستان د ولسمشر دغه کارت ډیر درناوی لري.
5 نفر، یکی راضیه زنی از میا دویم کس کبرا.
ما په دې پېښه کې د کور 15 غړي لاس ورکړل. راضیه چې زما میرمن و، کبرا زما یو لور او بل رقیه، زهرا چې زما وریندار و او د هغې زوی ټول وژل شو. د افغانستان له دولت څخه مننه کوم چې زما په زخمونو یې ملهم ولګول. د یادونې وړ ده چې د روان کال د فبروري په 14 نیټه د 1058 په علي آباد سیمه کې 14,300 کسانو ته مرګ جوب لاړولې وه چې پکې تر نیوي پورې افغان کډوال وژل شوي او ټپیان وو. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
دا مشال لیډیو ته چې هر ورځ تاسو د پاره 9 خبرونه کوي د سهار له 9 د ماخام تر شپږو. په افغانستان کې میش ناټو ځواکونو ته د مالوډون کولاریو ډرایورانو د لوجستیک کمپنیو نه د هغو میاشتو د معاوضې غوښتنه کړې ده چې کله د سلالې د پیښې وروسته د ناټو سپلای تړل شوی و او د دوی ګاډي پکې ولاړ پاتې و. دوی وایي تر اوسه ګاډي ولاړ دي او باید د خیبر پولیټیکل چارواکي ورسره د لوجستیک کمپنیو نه د معاوضو په ترلاسه کولو کې مرسته وکړي. زموږ د همکار چمتو شوی رپورټ تاسو په امره ګرځو.
په افغانستان کې میشت ناټو ځواکونو دپاره رسد وړونکي د خیبر قبایلي سیمې د ګاډو مالکان او ډرایوران وایي چې د سلالۍ د پیښې وروستو د ناټو سپلای د بندېدو په نتیجه کې د دوی ګاډي خواوشا اتم میاشتې ولاړ وو او په دې موده کې یې مزدوري نه ده کړې او دغه ګاډي تر اوسه پورې په کراچۍ کې ولاړ دي. دوی وایي چې باید په کراچۍ کې د ناټو سپلای لوجستیک کمپنۍ ورته په دې بدل کې معاوضه ورکړي. په دې حکله باندې د خیبر سیمې د ناټو سپلای یو ډرایور ګلشیر پریدی مشال ریډیو ته وایي
ډېر تکلیف سره مخ شو. شپاړس میاشتې عمر شوې چې بچی نار نهار ناست دي او دا خبره چې کله نه چې سلاله چې کوټه هم نه وشوه دغه موږ سره د 4000 روپۍ ورځ پر ډے ژبه وکړله ګاډي د ترخوام پېښور او دغه ځایونه آپس په دغه ژبه بوتلل چې بوی تل هلته رانه ګاډي کلب کړل. شپاړسمه میاشت وو چې نم ګاډي پرېږدي او نه پیسې راکوي.
د خیبر ترانسپورټ یونین عهدیداران وایي چې موږ او دې لاجستیک کمپنیو ترمنځ څو وارې جرګې هم شوې دي او اوس مور سره د لنډي کوتل مرستیال پولیټیکل ایجنټ په دفتر کې کیس روان دی او باید پولیټیکل چارواکي د دغو کمپنیو ګاډي د خیبر درې په لویه لاره تر هغې پورې ریسار کړي چې تر څو یې موږ ته معاوضې نه وي راکړي. په دې حکله باندې د یاد یونین عهدیدار اسرار احمد وایي
درخواست هم ورکړی دی حکومت موږ له مخکې یو جرګم په نیولې وه هغه فیصله هم دوی ونه منله. نو موږ غواړو چې پولیټیکل انتظامیه دوی دا مالونه بند کا تر هغه پورې دوی مالونه بند دي چې د غریبو له خپل حق نه یې ورکړی.
او د یاد ستونزې په حکله د خیبر ترانسپورټ یونین یو بل عهدیدار شاکر پریدی وایي
دا فیل کو چې موږ په خبره دا نوټس واخلسته کې موږ نه څوک پښتنه وکړي چې تاسو سره کوم ځای کې ظلم شروع دی او خاص کر موږ سره یې پولیټیکلي انتظامیه کې لاس ورځې ګاډي بند کې په 12 ورځې په سفارش پرې یا پر شپات پرې.
د خیبر سیمې د ناټو سپلای د ډرورانو د معاوضې د غستونز په حق له مچکله د لنډي کوتل پولیټیکل تحصیلدار شکیل برکی نه وپوښتل نو دوی وویل
زمونږ ای پی ای صاحب کندی صاحب چونکه شهادت شو په مینس کې نو چې سو پورې نوې پی ایس ایب نه ناس نو هغه کیس هم نشي چلی دی. نو زمون دایره اختیار کې چې څه کېدی شي آ انصاف به موږ ترسو او زمون نوې پی ایس ایب راشي نو ټولې خبرې به وکړو. بیا
د خیبر سیمې د ناټو سپلای ډرایوران وایي چې چارواکي د ورسره د لاجستیک کمپنیو نه د معاوضو په ترلاسه کولو کې مرسته وکړي.
د پښتنو ښځو لپاره د مشال اونیزه خپرونه د شورو او زیارت په ورځ لما فرخنده وزیر سره
تاندې هیلي.
نن د میرمنو نړیواله ورځ ده. د مشال لډیو د ټولو کارکونکو په استازیتوب زه نجیب عامر د نړۍ ټولو میرمنو ته په ځانګړي ډول پښتنو میرمنو ته د دې ورځې مبارکي وایم او اوس هم په همدې لړ کې رپورټونه او مرکې لرو. د خیبر پښتونخوا د اسمبلۍ 15 کلنه موده بعد روانې میاشتې په 14 نیټه پوره کیږي. په دغه اسمبلۍ کې یوې زنانه د بیلابیلو سیاسي ګوندونو په ټیکټ منتخب شوې دي. زموږ خبریال خالد خان د ځینو زنانو غړو سره خبرې کړي او ترې پوښتلي چې دوی د زنانو د حقونو او خیر ښېګڼې لپاره څه کړي دي. ځواب په دې رپورټ کې اوریدای شي.
با خیبر پختونخوا اسمبلی کې بیلابیلو سیاسي ګوندونو سره تعلق لرونکي خزینه غړو مشال ریډیو ته وویل چې د اسمبلی دننه دوی د خپل ګوند منشور او پالیسي باندې عمل کولو سره سره د اسمبلی په فلور د زنانو د حقوقو او خیګړې لپاره आवाज هم اوچت کړی دی. د عوامي نشتر ګوند صوبایي نائب صدر او د خیبر پختونخوا اسمبلی زنانه غړي میرمن شګفته ملک وایي چې دوی د خپل ګوند ټول هغه وعده پوره کړي کوم چې دوی په ټول ټاکنو کې د کام سره کړی وي او د تر هغه جنگ کې د خپل ګوند نارینه غړو سره په صوبه کې د امن او پرمختګ لپاره چمتو ولاړې وي.
زما په خیال مونږ خو هغه واحد پارټي یو چې مونږ په دې خوره باندې د دې خورې چې کوم خبرې مونږ کړې وي چې مونږ په دې خوره باندې امن راولو مونږ د دې خپل خوره خپل اختیار خبره کړې و. هغه ټولې خبرې چې کومه تړلې شوې په دې کې د زنانو ډیفینیټلی ډیر غټ رول پاتې شوی دی ځکه چې په اسمبلی کې څومره زنانه ناسي پای کې اکثریت چې د عوامي نیشنل پارټي نه ځنانه مونږ ناسیو.
دغه خان د پاکستان پیپل پارٹی سره تعلق لرون کی نور سحر وای چې د اسمبلی په فلور هغه د ټولو نه اول د زنانو د حقوقو لپاره आवाज اوچت کړی دی او په دې سلسله کې د زنانو لپاره په سرکاري نوکرو کې 10% برخه او زنانو ته په جائیداد کې او وراثت په برخه کې قانون هم پاس کړی دی.
زمال زنانو د سنتیا لپاره چې کوم خويندې مندي درونو پلان برخه نه اخلي نه دی خدي او چې کوم غسه غواړي یو سره تعلقات خنه یا غسه غواړي نغیت په درې میاشتې کې دنه دنه جائیداد وره کیږي او کاواله نشو نه پولیس بولا کسان جیل ته بوزي او پغی مانه یو نیم لک روپۍ جرمانه هم لګي او غی مانه په 15 کال جیل هم تیرې. نو دا یو غټ اقدام مغی لپاره وکړ خو ریلیف ملا شو چې څنګه ما بل پاس کو هغه په بل میاشت باندې کیس رجسٹر شو هغه نه رسو مونږه ریزولوشن د خزو د پاره ورکړی دی د خزو د مهر د پاره د خزو د ارلی میریجز د پاره چې کومر کوټي عمر کې ودونه کیږي اوس د چایلډ پروټیکشن د پاره چې کوم ماشومان چې نه غیر په مور پر خبر نه مدرسو ته ودی کی وغی له بیا ټوپکې په لاس کې ورکی بجای دی چې خالم ورکی
د 400 شبکه درسي می سره تعلق لرون کی تبسم یونس کتوزه چې د عوامي نشټل ګوند په ټیکټ د اسمبلی غړې منتخب شوی دا وایي چې دوی خپل پنګا د زنانو د خیر خیګړې پروژو د پاره اخودلې دا او غواړي چې زنانه د پرمختګ او نورو پروژو کې نیخ په نیغه برخه واخلي.
خو پاره کې مونږ عوامي نشټل پټه زمونږ فیمیلز چې کم دي زمونږ ایم ان ای ایم پی ایز او سېنټرانو مونږ په دې کې خپل یو او سېنټرز کولو کړ دي بچا خان ووکیشنل ټریننګ سېنټرز هغه کې صرف د خزو د پاره هغه ډېر لوی لوی سېنټرز دي پاره باندې په کروڑونو روپے خرچ راغلي دا او غ ډېر ځینې کې مکمل شوی دي سر انډر پروسس دي پاره کې د خزو د پاره ټریننګز دي چې پاره کې صرف سلای کډای نه ده یا صرف یو حد پورې هغه محدود نه دي په هغه کې سلويخت نزيات ټریننګز په مونږ غیله په خپل کورونو سره نږدې نږدې ورکوه.
دا یادونه ده چې د خیبر پختونخوا اسمبلی کې یو سل او سلی رجغړی دي چې یو شپکی زنانو د پاره محسوس شوی دي. خالد خان مشال ریډیو په خبر.
تاسو زمونږ د همکار رپورت اورید لکه مخکې مو چویل نن د میرمنو نړیواله ورځ ده په همدې موضوع سومرکی هم لرو د مشال ریډیو نه به نن د ورځې په بهر کې تاسو د میرمنو د ژوند او کار په اړه بیلابیل رپورټونه مرکې واورې. زموږ همکار اسرار تل د پښتو ژبې د پخوانی ویاند یا نیوز کاسټرې شاز محلیم سره خبرې کړي. شاز محلیم د دې ترڅنګ د ډرامو مماثله او د خپرونو وړاندې کوونکي یا کمپیر هم ده. د مرکه به وورو
زمونږ د مشال ریډیو اوریدونکو سره خپل پیژندګلی وکړئ.
نوم مې شاز محلیم دی د سوابی کلی کوټې سره مې تعلق دی. په 1950 کې چې کله مې پاتم کې سبق وی نو دی فیلډ ترالمه سبق مې ورسره سره جاری ساته او بی اے مې وکړه ډېر په خوارو باندې ځکه چې د روزګار سره تعلیم ډېر زیات ګران و. ډېرې هلې ځلې مې وکړې رونه خیندې مې پالل او د خپل پلار سره مې د زوی په ځای کار وکړه ځکه چې زما مشر رور نه و خیندې او هغه ماشومانو باندې مې خویندو باندې سبق وی باندې سبقونه وی غیم زای ته ورسول ډیر سخت می تیر کړی د مقام تر ورسیدم.
بچیان مسودی
دو بچی می دی د یو مشر نوم مشال خان یوسف زئی او د کشر نوم عبدال خان یوسف زئی دی او هغه سبق وای په پی اف فضایی کې یو په سلورم جمعات کې دی بل په دریم کې دی او د غی د پاره سهار وخت پاسی دل د غی د پاره د سبق بندوبست کول لغی سر سبق وی لغی سر تګ را تګ د روټیشن کول د هر څوم زمازي موارد او زه غواړم چې زما بچی د خو زمانه یو خنم پیدا کی زکه چې ما خو ډیر زیاتې ګران لارې ګران اشرافي خو زما د بچو د پاره زما خاوند او زموږ دواړه هلې ځلې کو چې دا بچي یو خمه کام او خمران تورسي.
جون په دغه سفر کې کومه داسې زیاته سخت په تاسو باندې تیر شوې ده؟
سخت خو ډیر دي او سخت هریګم نه خو هغه وخت ډیر سخت وکړه چې ډیر زیاته غریبي و او زه دی فلټر عالم او خلکو به ډیر زیاتې خبرې کولې. زما د خپل کلی خلک پښتنو خلک چې پښتانه سیمه ده پښتانه خلک دي او پښتو پالل دي نو دغه خلکو به خبرې کولې چې شازما باید چې بل ځای ته تللی وي خو چې ټلویزیون ته نه وې تللی خو شکر الحمدلله ما هغې خلکو له هم عزت ورکړه او هغوی ما له عزت راکړه. په دې باندې ډېر زیاته خوشحاله یم چې سخته تېره شله نتیجه یې ډېره زیاته ښه وه. اوس هم زما ډېر زیات خلک قدر کوي او زه ډېره زیاته خوشحاله یم چې زه په خپل امتحان کې خدای پاک کامیاب وګرځولم.
تاسو په دغه سفر کې د خاوند مرسته سره څومره ده؟
ډېره زیاته جی. زه خو هم که زما د خاوند مرسته نه وي نو زما د واده 10 کال وشو او زه به 10 کال په خپل کور کې ناسته شوی وي بنده به په خپل کور کې ناسته خود ما سره د خپل خاوند ډېره زیاته مرسته ملګرتیا ده. زما خاوند یو ډېر ښه جرنالیست دی اکیل یوسف زی لکه څنګه چې ښه جرنالیست دی داسې هغې نه ډېر ښه خاوند دی او د هغې نه ډېر ښه پلار هم دی.
په ژوند کې هغه کم ساعتونه دي چې تاسو ته ډېره خوشحالي درکړي وي؟
چې کله هم زما بچی په کلاس کې فرسټ راشي لومړی پوزیشن واخلي نو زه ډېره زیاته خوشحاله یم په دې خبره باندې تله چې زما بچی مخ په وړاندې تک کوي زما د خاوند په وجه یا زما په وجه.
شازما حلیم سره مو مرکه ورې دا په بلوچستان کې د وی شخصي ادارې مشر سنا دورانه په صوبه کې د نامنۍ پیښو تر شا غزمن خوځو پاړه د سیړنې او داغو د غږ راپورته کول لپاره یو کمپاین پیل کړی دی او د دې په خبره تر یو کال به په دغه کار کې حقیقي متاثره شوې میرمنې کردارونه نړۍ ته څرګندوي. نیاز مساخیل له نور تفصیل سره.
زمانه مونږ ګلی خندانه ده زله مټي تحصیل سره تعلق لرم او کار چې کوم اسکول کې ماستر یم له دې سره سره د خیر خیګړی کارونه هم کوم. په علاقه کې سلور بچی می دي مشر لور چې می دا نرسینګ کوي د مانګ ته په هغه وخت کې ډیر زیات ګرانواله راغله ستونزې چې کله حالات خراب ول دهشتګردۍ حالات او ماته به خلکو کاپیره وي ماته به یې کلمه وای مسلمان شه مختلف کنزل به راته کول بدی ردی به راته خلکو وي. دا حالات 2006 نواله په 2009 پورې خراب په جون کې مې هغه وخت راغله چې په 2009 کې 24 جولای باندې زه کله خپل کلی ته واپس راغله ما خپل سکول روغ ولید خپل کلی مې ولید. دا غواړم چې زه خپل قوم د خپل بچو د خپل خلکو خدمت وکم او په دنیا کې یو خپل نوم جوړ کړم چې زماله مرګ نه پس زما نوم ژوندې پاتې شي. وجه یې دا ده چې زمونږ په ټول حال پاکستان کې چې موږ وګورو کو هغه انټرنیشنل ادارې د کواری پاغې کې د ښځو فیصدي چې ده 5% نه ده. نو زما دا کوشش ته زم چې د موږ ټول خویندې راوځي په خپل خپل ودرېږي خپل کار شروع کړي د خپل خاوندانو د خپل ورونو خپل زامنو سره څنګه په څنګه روزګار شروع کړي زمونږ قوم به ترقی وکړي زمونږ ملک پخ شي. او زه سهار چې پاسم مونږ کوم بیا اوړه واغې کوم پراټې پخې کوم چې پخې کوم بیا خپل ماشومان اسکول ته تیار کوم لاغې نه پس ځان تیار کوم اسکول ته لاړ شم 5 غنټې ته کې ماشومان ته سبق وایم هغې نه بعد چې راشم ډوډۍ پخې کوم موږ ټول ډوډۍ وخورو ماسپخینې مونځ کوم بیا خپل سینټر ته وځم هلته کې کونډو یتیمانانو غریبانانو ته جامې جوړول زده کوم. دا ټول او بالکل لکه د کور سودا چې دا سبزی راوړل وړل وړه اغستل چینی اغستل دم پخپل کوم او خوښ مې چې ځم چې زما له دینه نورم سیوا کارونه وي.
تاسو د سواد د ګلی خندانې خبرې واورېدې. بخښنه غواړو چې مونږ اعلان کړو تاسو د بلوچستان د سنا دورانې خبرې باورې وخت نه لرو. هغه خبرې به په نورو خپرونو کې واورې. خو اوس بل رپورټ. د پېښور په اګریکلچر یا کرهنې پوهنتون کې مینا بازار جوړ شوی چې موخه یې د نادارو زده کوونکو د مرستې لپاره د پیسو لاسته راوړل دي. په دې دوه ورځني مینا بازار کې د خیبر پښتونخوا د بېلابېلو پوهنتونونو زده کوونکي برخه اخلي. نور تفصیل د شبیر جان په رپورټ کې.
دا خیبر پختونخوا دا کر کروندې یا اګریکلچر پوهنتون زده کوونکو یو تنظیم د یو درزنی تفریحي پروګرام تابع کړی دا چې مقصد یې په پوهنتون کې د غریبو زده کوونکو مالی مرستې کول دي. دغه مینه بازار کې د زده کوونکو لپاره بیلابیل سټالونه لګولې شو چې پکې د خوراک ساک نه علاوه د جامو پیزارونو او د رنگ د زنانو د سنگر سټالونه هم لګولې شو. په دغه مینه بازار کې د نکریزو سټال لګونکې سادیه مختار مشال لیډو ته وایي
دا ما د مهندی سټال لګولې ده ځکه چې جنکو مهندی وړي رضا ته خو خي او شرم ډیر دی د دې زنانو لپاره دا ډیر ضروری دی ځکه چې زموږ فیمیلز ډیر دی هغه د اکټیویټیز کې دونه حصہ نه اخلي.
دا چرسدې باچا خان پوهنتون نه راغلی یا استاذ نور جهان وایي چې پوهنتون له پکار دي چې د کوونکو لپاره داسې پروګرامونه ډیر ډیر وکړي شي.
ضروری خو ډیر زیاته دا خوځو کې او سلف کانفیډنس راوستل پکار دي او دې وجه موږ وایو چې دا نورن سپورت شي دی بهر داسې قسم اکټیویټیز کې حصہ واخلي چې هغه فیمیل اورینټډ مور بلارم پرمیشن ورکړي مور بلار خوشاله دي او ماشومان
دغه مینه بازار نه خوند اخیستون کې یو بل زده کوونکی چې تعلق یې د وزیرستان میرانشاه سیمې سره دی شفا وسیم وایي
زه دلته فن فیر ته راغلی یم مشن ډیره مزه وکړله ډیر خوند یې وکړلو. هر قسم سٹالز دلته موجود دي د خطه ولیا دي د مړی ولیا دي غا میک اپ ولیا دي مش جل کوي خوند د میک اپ ډیر سخت شوقی نه وي مش دې نه غټه سپ چار دو ترسه خوند یې وکړلو. هر قسم ارینجمنت دای دلته او شکر الحمدلله هر قسم رنگ دلته مش کسي چې راځي سیمره کلرفل وی
بلخوا دغه پروګرام یو انتظام کوونکی انم احمد وای چې دی غواړي چې کم زده کوونکی د غربت له وجې د زده کړو نه پاتې کیږي د هغوی مرسته هم وکړي او د سبق نه علاوه هم نور څه مثبت وکړي.
دلته کې دا ارګنایز کړی دی صرف د خلکو ته اپورچونیټیز ورکول د پاره او دویم دا چې لکه زمونږ کم چیریټی ورکول دي کنه ماشومانو د پاره چې ته مونږ پیسې پرووایډ کو دای د سټډیز د پاره. ان دلته کې مونږ سره مونږ ډیرو لکه یونیورسيټیز ته اپورچونیټیز ورکړي دي فار ایگزامپل باچا خان یونیورسيټي شو پېښار یونیورسيټي شو نو هوپ فولي مونږ وای ډیر زیات خو سکسسفول پرونی هم او نننې هم ډیر سکسسفول.
یادونه ورله چې دغه مینه بازار کې د منتظمینو په وینا یو شمیر پوهنتونونو خوښه 200 د کوونکو ګډون وکړلو او د دوی وینا په دوه ورځو کې دوی د 500 نه سیوا پیسې راغونډې کړې دي چې د پوهنتون غریبو زده کوونکو د داخلو او د کتابونو لپاره به استعمالیږي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د شبیر جان د همدی رپورت سره د دې خبري غړې روستو شیبو ته نږدې کیږو. د زرسنګ په واسطه سندره اوري او ماته اجازه راکړئ.